اسحاق پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی ټرمپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړیو دغه هڅه ډېر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېر مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا جرګې هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند د امریکا له ایران سره د جګړې پر لور روان دی مطرح شوی و.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د آزادۍ په څپو کې د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د افغانستان پولې ته نږدې د ایراني پولیساتو له لوري د شاوخوا اویا تنو افغان کډوالو د نیولو وهلو او سیند ته د هغو د غورځولو د ادعا په اړه بحث لرو. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د افغانستان د سیاسي مشرانو ترمنځ د جوړجاړي او د سولې پر پروسې د هغه پر اغیز شغیږو. د رواني اونۍ په پیل کې مو د هغو کسانو په قول چې ویل یې له پیش روغ وتلي راپور درلود چې د ایران سرحدي ځواکونو له نیولو وروسته هریرود سیند ته غورځولي. د دوی په وینا اکثره غورځول شوي کسان مړه شوي دي. د افغانستان حکومت د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی او په هرات کې یو شمېر مدني فعالانو اعتراضي غونډه کړې ده. د دوی له ډلې حلیمې پژواک ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، دوهم ځل هم نه دی چې داسې جنایت د ایران د حکومت له لوري د افغانستان له خلکو سره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم په دې موضوع خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په دې اړه به د افغانستان حکومت څېړنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له ایراني چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا وه چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي ترڅو د پایلو په رڼا کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي. د څېړنو هدف دا دی ترڅو د پیښې کره څرنګوالی معلوم او عدالت تامین سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ایراني پولیساتو له لوري د افغان کډوالو پر وشل کېدو او ځورول کېدو خواشینی ښکاره کړه او ویل چې ایران یوازې امریکایي بندیان نه ځوروي بلکې له نورو هیوادونو او د نورو هیوادونو له اتباعو سره هم بد چلند کوي چې یوه بېلګه یې له افغان کډوالو سره د ایران دا تازه سلوک دی. ده د دې پیښې د څېړلو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت ویلي و چې له افغان کډوالو سره د ایران د چلند په اړه د افغانستان د حکومت مدني ټولنو او خلکو په اندېښنو کې ځان شریک ګڼي. د متحدو ایالاتو د سفارت تر دې بیان مخکې د مرکزی او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په خپل ټویټر کې له ادعا سره سم د ایران چلند وحشتناک بللی و او لیکلی و چې هغه کسان باید مجرم وپېژندل شي او حساب ورسره وشي چې له افغان کډوالو سره دا ډول چلند کړی دی. په دې موضوع په دې خبرونه کې خبرې کوو. که تاسو اوریدونکو هم نظر او وړاندیز لرئ د افغان بیسیم دا تاسو واتل شمیرې لري اوس راستول شي. څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې هم اعلانو. پرونه خبرونه کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو لوی سلاکار ښاغلی سید عبدالباسط انصاری، ژورنالیست او د چارو نظر خاوند ښاغلی آصف وردګ، او دغه راست د پیشي څخه د دو تنو ژغورل شویو کسانو سره هم تماس نیسو چې یو عزیز الله او بل احمد نمیشي. کوشش کوو چې له دوی سره هم خبري وکړو. په دې خبرونه کې د دوی له خولې به تاسو د پیشي حال واورې. لومړی خپل درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی انصاری، ستاسو وزارت د دې پیشي په اړه څه اقدام کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنامه کې تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. او امیدوار يم چې د روژې مبارک میاشت خیر سره تیر کړي زموږ هیوادوال هم تاسو څنګه چې په چیلان کې څو ورځې مخکې د ایران کې زموږ غیر رسمي منابع دا خبره منتشر کړه او موږ ته مواصل چې 500 تنه زموږ هیوادوال د افغانستان څخه ایران هیواد ته د مرز نه اخوا دوی غوښتل چې د کار لپاره او یا ځینې نور مسایل چې هغوی غوښتل باید خپل ژوند ایران ته تیر کړي. یعنی د ایران د ځواکونو له خوا نه د تهدید او د عقل عمل له کبله دوی سیند ته غولول شوي وو او بیا اوه تنه متاسفانه زموږ هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړ ده او 12 تنه نور ژوندې پاتې شوي دي او نور هم تر اوسه لا درک ده. دا دغه غیر رسمي منابع ده چې تایید کړی وو. خب مشخصا د بهرنیو محترم چارو وزیر صاحب هیئت ترتیب کړی ده چې راسې ښاغلی چخانسوري صاحب دی او د کډوالو چارو وزارت هم یو تن دی، یعنی رئیس د هرات ولایت د مهاجرینو وزارت رئیس دی که عضویت لري. نو مونږ هم د کډوالو چارو وزارت د سایت لخوا نه او د فیسبوک پاڼې لخوا نه اعلامیه صادره کړې ده او په انتظار یو چې دغه هیئت چې ترتیب شوی دی لاړ شي د یا ایران ته. هلته زمونږ سفارت هم موجود ده، دلته په افغانستان کې هم د ایران سفارت موجود ده. دوی باید دغه موضوع وڅېړي او فایده یې کړي چې ستونزه په څه کې وه، د کوم عامل له کبله دوی داسې عکس العمل د ځانه ښودلی دي. خو که چیرې دا قطعي وي نو زما شخصي نظر دا دی چې دا د میثاق بین المللي مهاجرت خلاف ده. نو نه د کډوالو چارو وزارت د منلو وړ ده، نه د افغانستان حکومت له خوا نه، او نه د بهرنیو چارو وزارت له خوا نه. دا مونږ ګڼ شمېر افغانان په ایران کې مهاجر لرو، په پاکستان کې مهاجر لرو. نو باید داسې چلند ورسره وشي چې د یو انسان په توګه، د یو هغه مهاجر چې ډېر مشکلات لري په خپل هیواد کې، ځینې ستونزې متاسفانه په افغانستان کې موجود ده، او بل له خوا نه چې دلته په افغانستان کې هم مونږ اوستا په جریان کې است، یوازې په افغانستان کې نه، په ایران کې، پاکستان کې، په اکثریت هیوادونو کې، حتی د متحده ایالاتو هم دغه د کورونا ویروس ټول لارې بندې کړې دي. زموږ هیوادواله باید په دغه مسله باندې ځان پوه کړي چې باید د خلاف د قانون افغانستان او بل هیواد ته باید لاړ نه شي. دا د زموږ همیشګي
ډېره مننه کور ودان انصاری صاحب. ښاغلی وردک، تاسو د ښاغلی انصاری څرګندونې مو اوریدې. ما مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست وزیر خبرې هم نقل قول کړې. دوی وایي چې په دې موضوع باندې څېړنې کوي، له ایران سره هم خبرې روانې دي او ګډ هیئت یې هم ټاکلی دی. څه فکر کوي که چیرته دې هیئت موندنو وښودل چې واقعا له افغانانو سره دا ډول چلند شوی دی، نو افغانستان څه کولی شي؟ آیا ایران په نړیواله ټولنه کې ملامتولی شي؟ دې ته په پام چې په ایران کې په میلیونونو افغانان مهاجر دي، نو ظاهرا داسې معلومیږي چې د ایران لاس بر دی او د افغانانو لاس لاندې دی. افغانستان څه کولی شي؟
دلال آشان هو پنامه لومړی تاسو ستاسو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام او درناوی. ګوري ورورکه، په تشریفاتي مقدمه باندې وخت نه ضایع کوو. زه یو مزیګر خپلواک یو افغانیم، حکومتي سره نه یم. باید شي داوت خان ما په نظام کې کار نه دی کړی، کوم هیڅ پرایم نه یم چې دا مختصر یو یادونه وایي. زه به د سپینو خبرو په چوکاټ کې راتل پوښتنه ته لاړ شو. ګوري زه د یو افغان په صفت د دې 40 کلنې لویې تراژیدۍ یو عیني شاهد یم. د دغه لعنتي تحمیل شوي جګړې واقعیتونه زه د کتابو د مجلو نه تاسو خدمت ته نه عرض کوم، لیدلي واقعیتونه د بېلګو سره ستاسو او ستاسو محترمو اوریدونکو ته شریک کوم. ګورئ، نوم د یې جمهوري اسلامي ایران، بیا تکرارون، نوم د یې جمهوري اسلامي ایران، پوښتنه داده کوم اسلام؟ وحشت او بربریت به اسلام په مقدس فرهنګ کې هیڅ ځای نه لري او انسانیت هم تعریف لري. د ایران با وحشت او بربریت لومړی د نه دی کلونه کلونه دا غیر انسانی کلن دا افغانان تا تریدی او اوسیم تری که تاسو اجازه را کوئی چیزه دا غیر اسلامی کلونو بیر گران بکم چه هم تاسو او هم افغانان او هم نریوال اینی شهیدان یاست.
بله، دا خو به تاسو خبرې په دې اړه وکړئ، لیکن زما سوال خو بل څه و. زما سوال دا و، دې ته پام چې په ایران کې په لکونو بلکې په میلیونونو افغانان اوسي، او که چېرته د افغانستان حکومت تر په دې وروستیو 1900 کلونو کې همیشه د افغانستان حکومت له ایران سره ګزاره کړې ده، که ایران د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکړې دي او وسلې نیول شوې دي هم، خوله یې پی پټه کړې ده، کله مهاجرو سره هر ډول بد سلوک کړی دی، خوله یې پی پټه کړې ده. نو په دې قضیه کې باید د افغانستان حکومت څه وکړي یا څه کولی شي؟
که اجازه راکړئ زه به د دې بېلګو سره د تاسو د پوښتنه هم پکې رانغاړم، د پوښتنه هم پکې رانغاړم او د بېلګې خپله د تاسو د پوښتنې ځواب هم کېدای شي. ګورئ، زه شخصا شاهد یم، حتی په وخت په پای کې وم، آیا د عراق او بیا د سوریې په جګړو کې زموږ په زرګونو زرګونو افغانان قرباني نه شول؟ ولی او د څه لپاره؟ دوهم، کلونه کلونه افغانانو په داخلي چارو کې د بې شرمانه مداخلې او کړنې د لمر غوندې روښانه دي چې نړیوال یې هم شهیدان دي. دریم، په افغانستان کې د دوی کی موجودیت او خپلو افغاني ګوډاګیانو ته د وسلو او پیسو ویشل د څه لپاره او په څه منظور؟ تیر کال د فراه په سقوط کې د ایرانیانو فزیکي موجودیت او لویه تراژیدي عام وجنه نه وه؟ نړیوالې شاهد نه دي؟ په کرات و مرات و ایرانی وسلې په افغانستان کې افغاني نظامیانو حتی په میډیا کې وښودلې مینونه او
درست
چه داتی شهیدانی.
بله بله،
دیاتو تو دلت درشن
دیر منه نه. وردک سب سلامت و سی کور ودن، بیا هم نوبت درکو. انصاری سب، هم دقیق پختن کلتاس زخب وکو که چرت داده پلتونو پا نتیجه که دا ثابت همشی، فکر کوی چه دی افغانستان حکومت به حاضر شی چه دا اعلان و که چه ایرانیان هم دا کار کرده و او البته اغا مشکلاتو تا پپام چه افغانستانی لری و کم زورتیاو تا پپام چه افغانستانی لری؟
مننه سرنګ شتاس په جریان کې است. قدوال چاره وزارت د ګنشمیر مهاجرینو او د راستنیدونکو نمائندګي کوي او د بندلې په ساتنه باندې مونږ هم د ټول مهاجرینو مسله انعکاس کړی ده، انعکاس ورکړی ده. د تاسو په جریان کې پاکستان کې مخې
ساری صاحب د خپل موقعیت که اوچه تغییر که
مهاجرین و غق اوچه کرده، نو کچیر داغ پلاوی مشخص کلی دا حیات افغانستان حکومت لخوانه ترتیب تیوی نیدی، دا دی ایران دا حکومت لخوانه هم مورد تایید دا و حیات دی دوارو هیوادون لخوانه ترتیب تیوی دی. دا قضیه باید دی دقیق وسیری او معلوم کی چې دغه چلند موږ افغانانو په وړاندې کیږي. دا متاسفانه لومړی ځل هم نه ده او آخري ځل هم نه ده. نو موږ امیدوار یو چې داسې حرکتونه چې دی ډیپلوماتیک مسله خرچه در کیږي او ځکه د افغانستان حکومت وړي چې خپل همجواري مراعات کړي او حسنه روابط ولري ایران سره او نورو ګاونډي هیوادونو سره، نور څونه هم زموږ ګاونډي کې باندې
بله. انصاری صاحب ټلیفون مو یو څه مشکل پیدا کوي کله کله، ټلیفون کې مو یو څه کله مشکل پیدا کیږي، کوشش وکړئ چې خپل موقعیت ډیر تغییر نه کړي. خیر، په هر حال اوس به ورشو اوریدونکو ته لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې راپورونه وایي چې د ایران او افغانستان په پوله کې ایرانی ځواکونه یو شمیر افغانان چې په غیر قانوني ډول غوښتل ایران ته لاړ شي نیولي، وهلي، ټکولي او بیا وروسته هریرور سیند ته غورځولي. یو شمیر مړه شوي او ځینې هم روغ وتلي. له دې پیښې په دې خپرونه کې زموږ مېلمانه دي د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د مطبوعاتو لوی سلاکار ښاغلی سید عبدالباسط انصاري او ژورنالیست او د چارو نظرخاوند آصف فردک. دغه راز هڅه کوو چې د پیښې له دوو شاهدانو سره هم خبرې وکړو. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ټلیفون شمیرې د 0993 2340 بل شمیره د 0978225 افغان بیسیم د 0943 شمیرې لالاري مهم پیغامونه ډیره رسیدلې دي. د خبرونې پترس کې له درنو ملمنو او نور اوریدونکو سره شریکوم. خو اوس د ټلیفون لالاري اوریدونکې خبري وکي.
السلام علیکم. صالح
صاحب خوشاله اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
قدرت الله صاحب سوری ما د کندهار ولایت څخه غاړي کې ولده تاو دغه نه مونږ ته سلامونه وړاندې کوم.
شاس صاحب سمسور صاحب
دا یو دغه او دغه د دغه افغانانو د دغه مبارک دغه د خدایانو چارې وزارت څخه او د بهرنۍ چارې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه مبارک دی راوړه حساب وکړي او دغه یو غټه چړې دي د ځوانانو سره دا یو غټ نه دي دا چې ډېر ورو سره دا څه شکایت کړی دی د ایران او دغه وزارت څخه دا غوښتنه ده دا سره ایران سره دي حساب وکړي.
ډېر مننه سمسور صاحب. بل اوریدون کې لرو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
محمد اند هرات ولایت
مهرباني کوم. محمد صاحب
سلام تاسو ته او تاسو ټول من منوته د دغه پاړه چې د مسافر چې د ایران حکومت مثلا نسنت چولي او بس چلن یو سره کړی دی عمر د حکومت دا خواهش لرو چې دا وتیری او خپل قدرت دلودای نو دا جواب مو بیا ایران ته ورکلی وای. کله چې د ملا عمر په دوره کې چې عمر څنګه جواب ایران ته ورکړ ول ته بل وار زموږ دغه یعنی زموږ افغانان تاسو جوړول او دا به تر مشهد دغه اعلان
شي. صحیح ده. او بخښه محمد صاحب کله تاسو څخه یو پوښتنه وکم، ولید افغانان سره لدی چې ټول شکایت لرو ترې ولید زی ایران ته مال ولې تاسو ټوله خبر یاست چې ایرانیان دا ډول سلوک کوي نو بیا ولې ځي ایران ته؟ ولې افغانان ایران ته ځي؟ په کار د چلار نشي که څنګه؟
نو افغانان خو مجبور دي چې دا تاسو خبر یاست چې په داسې وخت کې ډېر افغانان راغله نه د ایران سره راغله اوس په دې خاطر دي چې مجبور دي دلته شی نه لري وي خو نو شارنګ قرنټین دی ټول ځایونه قرنټین دي مجبور دي چې ولاړ شي.
صحیح ده. مننه. یو بل اوریدونکی ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
لاله جان د کابل.
مهرباني صاحب.
لاله جان د کابل. مهرباني صاحب. زما دا غوښتنه ده چې د ایران هر وخت
دا افغانستان کې دا جنگونه چا د لاس دی؟ ایران د لاس دی دا جنگ، دا پیښه د افغانستان کې دا چا د لاس دی؟
صحیح مننه کوربدان. تر اوسه پورې داسې خاص پوښتنه مې ونه اورېدله، اورېدونکو صرف نظرونه. د سکایپ له لارې یو اورېدونکی شته، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم محترم ساروان صاحب، تاسو سلامونه او ازادي راډیو ټول محترم او کارکونکو اورېدونکو ته. د ډېر ځن وروسته فهیم نورانی ملغمان نه.
مهرباني نورانی صاحب،
دغه کوم وحشت او جنایت چې د ایرانی پوله ساتونکو لخوا شوی دی، دا په کلکو ټکو باندې غند او د بشری حقونو په سازمانونو باندې غږ کوو. هغه سازمانونه چې هر وخت چغې وهي چې موږ د بشر حقونه ساتو، هغوی باندې غږ کوو چې په ایران باندې سخت فشار راولي چې تر څو د دغه افغانانو ته غرامات ورکړل شي او د دغه هغه نه مخنیوی وشي. او بله خبره دا ده ساروان صاحب محترمه، چې بدبختانه باید ووایو چې مونږه هیواد چې دی داسې یو مشر یو هغه نه لري چې د دغه افغانانو پوښتنه وکړي. له الله تعالی څخه مو غوښتنه دا ده چې الله تعالی د دغه ایرانیانو ته سخترینه سزا ورکړي. دغه حکومت څخه غوښتنه کول هسې بې ګټې ده.
مننه کورودان. بل اورېدونکی له روز بیا به ورشو میلمنو ته خبري وکړي.
زه سردار محمد تاسې درنو میلمنو ته د زلو کوم سلامونه وایم. میلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې میلمنو چکه دې ما په کور باندې غیر قانوني څوک راوړي او غلا کوي، تغلا راځي، دې په دا سر سر ولما شل مرمې ولما په سر وزنمې. میلمنو تاسو داسې قضاوت وکړي که دې موږ راځواله مشران خپل نه په نتیل شي، د خپل غټ نتیل شي او سول راولي خپل وطن ته او وانه به ولې دې نور مملکتو ته. مشرانو تاسو دې ته قضاوت وکړي چې مونږ لږ بندیان په بندي خانو کې د ایران پراته دي، تاسو ولې غم نه خورئ؟ دا د 50 نفرو غم خورئ بیا غم وخوري په سوریه ته ځي سوره کې مرکل بیا غم ولې نه خورئ؟ تاسو دې غم خورئ؟ دا خو مونږ ته په ټول خطرې کې چې دا کال ایران ظلم کړی 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 خو مګل ملامت مونږ خپل مشران دي. وسلام په اتلا
سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه کورودان. اوس به بېرته میلمنو ته ورشو. لومړی ښاغلی آصف وردک، ستاسو تبصره د اورېدونکو د څرګندونو په اړه څه ده؟ لنډه تبصره مهرباني.
ګوري چې یو ملک څلوېښت کاله په لمبو کې سوځي، 3 میلیونه دي خاورو ته وسپارل، 40 کلنه تراژیدۍ دغه ملت. خو زه نه پوهېږم په کوم الفاظ ووایم. د روسي میلمه خبرې د اسلامي فرهنګ سره هغې لیدروسي دي. ګوري قرآن عظیمشان حکم کړی که موږ طبعا ایمان پرې راوړئ، تر څو به تا په شخصي حریم باندې تجاوز کوي ته باید بدان وکړي. دغه دغه یو اسلامي فرهنګ مستویي د څو نه د سپینتر ګرانیان که ملګریږي په سلګونو داسې فسي دي. دغه آخری پیښه څه یو مسلمان بیچاره ولو غیر قانوني درغلی اروپا ته هم ډېر څه دي، تور باید مړه کړي بېرته خپلې خاورې ته راولېږه. څه چې په اوبو کې غل درې ژوندي انسانان دد اسلامیت او انسانیت په کوم تعریف کې دي؟ راغلو د موږ چارواکو ته. چارواکي نه غواړم ډېره ډېر سیاست ته لاړ شم، خو د موږ بدبختي داسه ده چې په 40 کلنې تراژیدۍ چې د زړه د زور چې په یوه تنګل کې ودرېږو د 2 40 کلنې برباد شوي حیثیت نه دفاع وکړو. خو موږ د جنګ په چوکیو دی، د موږ جنګ خو په دا شیان ودی چې ملي منافعیم رو قد کړي، قانون اساسي زبالۍ ته غورځولی دی. د یو ملک چې سرپوښ ونه لري ګډوډي وي اوس چاره دې زده کوي. په یوه ملک کې حکومت کې حکومتونه، په یوه ملک کې څوره جمهوران، کوم یوه مقام ته هڅه کوي؟ د موږ بله بدبختي دا ده چې ما افغان په خپله مردانه دي پېژندلې چې زه څه وکړم د 40 کلنې لعنتي تعمیلي جګړې ته څنګه دفاعي څنګه کېږدو؟ د چا نه ګیله کوو؟ زه د ایران او پاکستان د نورو نه ګیله نه کوم. دغه منافع دي، هغه معلومې دي. وخت نه که زه کولی شم په تفصیل به وغږېږم. من دا د ایرانیانو دغه نادوده کړنې، دغه غیر انسانی حرکت نوایل دی زه په سلګونو بیلګې لرم مګر هم درته د جواب غواړي په کومه ژبه جواب ورکوي چې جواب ورکوي دی درته داسې بوډاګیان دي چې دا تا ته پرابلم جوړوي درته پیسې ویشي درته وسلې ویشي د حکومت تصادقو تو پرتلارانو ته دوغو نیلی خاینانو ته چې والله قسم یادوم د روژې مبارکه میاشته ټول افغان ولسی پیژني دغه تیری تکراري تیری افغان ولس پیژني مګر هم که موږ دلته قانون تطبیق کړو بادونه د دوی خولې ماتېږي چې دلته قانون نه دي هر څوک پاچا وي هر څوک رئیس جمهور دی هر څوک دلته ټوپکوال دی دلته د حکومت تعریف ته سوال لاندې دی د حکومت تعریف کوي د قانون اساسي تطبیق او د ملت امنیت نیول د خپل ځان امنیت نشي نیولی خپله یو بل ته جیب شوي دي په چوکیو باندې جنګ دی
ډېره مننه انصاري صاحب همدغه ستاسو انتقادونه او د اورېدونکو انتقادونو به ښاغلي انصاري ته راځي کو انصاري صاحب زموږ یو اورېدونکي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي وایي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشیانه او غیر بشری عمل دی ایران هر وخت داسې عمل ترسره کړی دی زموږ چارواکي ولې د ایران د دا ډول اقداماتو په وړاندې خاموش دی او ځواب نه ورکوي تاسو که څه وویل چې ځینې اقدامات مو کړي دي لیکن د اورېدونکو په نظر که تاسو ټلیفونونو ته هم توجه کړئ په ټولو کې اعتراض داده چې حکومت هغسې اقدام نه دی کړی چې باید کړی وای څه وایست دوی ته
مننه سروان څنګه چې ما مسکم اشاره وکړه په خپل خبر وکړه چې دغه هیئت چې ترتیب شوی دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا نه د دوی هغه معلومات ترسره نشي او تکمیل نشي تر هغه وخت پورې موږ هیڅ نوی اقدام نشو کولی که چیرې مخکې ایران کې زموږ افغانانو باندې فشار وارتو نو تاسو په جریان کې موږ مخکې اشاره وکړه د سیویس کې کانفرنس دایره شو په پاکستان کې یعنی د بینلنی په سطح باندې مختلف اواز او چټړې دي د نورو جهانیانو ته دته په افغانستان کې د ایران سفیر سره مخابرت ترسره کړې دي ناس د ورو د دوه درې ورځې مخکې زمونږ افغانانو د معالجې مسله او د ویروس د کورونا مسله د ایران کې کډوالو چارو وزارت محترم موین صاحب د ایران سفارت معاون ته په ډاډ سره دا پیشنهاد وکړ او خبره وکړه چې زمونږ افغانان باید د اجباري په توګه اخراج نشي د ایران څخه دوی ته باید د معالجې مسله باید سهولت ایجاد کړي او خوشبختانه د ایران حکومت لخوا نه دا اعلامیه صادر شو زمونږ افغانان 2.5 میلیون مهاجر چې موږ لرو په ایران کې هغه ټول ته د وړیا په توګه معالجه ترسره کوي خو ځینې متاسفانه مشکلات اوس هم موجود ده دا موږ نشو رد کولی ځینې وخت په وخت عکس العملونه د ایران د ځواکونو لخوا نه یا د ایران د شهروندان لخوا نه موږ افغانانو باندې ترسره کیږي نو دلته یوازې کډوالو چارو وزارت هم نه ده د بهرنیو چارو وزارت ځینې مسؤلیتونه هغوی باندې متوجه کیږي او کډوالو چارو وزارت هم د حکومت یو بدنه ده او بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان حکومت په بدنه یو غړی ده نو موږ هم امیدوار یو چې دا غشتون دي د ډیپلوماتیک لار نه حل شي ځکه موږ ګڼ شمېر مهاجر لرو په ایران کې کچیر خدای نکړي دا روابط نور هم خرابتر شي نو مونږ هم په دغه تکه باندې ډیر متوجه یو چې زمونږ افغانانو باندې فشار راځي هغه باندې مشکلات رامنځته کیږي او راکېږي ځکه دا دغه کمیټه مونږ انتظار یو او امیدوار یو چې دا کمیټه په تخنیکی په مسایلو باندې اساسي څېړنه وکړي او گزارش ورکی افغانستان حکومت ته چې دا ولې داسې اقدامات ترسره کیږي باید نور انجام نشي د افغانانو باندې.
بله انصاری صاحب، بل پوښتنه بل تاسو څخه، څو اوریدونکو هم دې ته اشاره کړې ده مخکې یو د ټلیفون له لارې مو ویل چې وای په ایران کې 1000 افغانان بندیان دي، ځینې وایي چې تر دې هم زیات دي. په هر حال دا چې شمېر دقیق څومره دی دا به شاید دقیقه نه وي دا خبره، لیکن په نه یوازې ایران کې بلکې په ډیرو ګاونډیو هیوادونو کې ډېر شمېر افغانان بندیان دي. اما د دوی شکایت داره چې د افغانستان مربوطه وزارتونه که د بهرنیو چارو وزارت دی که د کډوالو د چارو وزارت دی د بندیانو غم نه خوري، کنه وای دا هیوادونه په آسان حاضریږي چې بندیان افغانستان ته وسپاري او ځان ترې خلاص کړي. انصاری صاحب متاسفانه آواز مو بیا خراب شو، آواز مو خراب شو، دا موقعیت یو څه تغییر کی. انصاری صاحب آواز یو څه خراب شو، پر حال ترڅو چې دی انصاری صاحب ټلیفون بیرته روخ کیږي او خبرې کوي دوباره به زنگ ورته ووهو. طریقو به زه د ځینو اوریدونکو پیغامونه ولولم چې د افغان ویسیم د 1314 شمېرې له لارې راستولی دي. فهم له کندهاره لیکي وایي زموږ افغان مشران باید د دې وحشتناک ظلم څېړنه ژر تر ژره وکړي. اوس څه نه ورته ویل، سبا که اوس ورته څه ونه ویل شي سبا به بیا دغسې جنایت وکړي. بل اوریدونکی له ننګرهاره قاري میرویس سعیدي لیکي وای ایران دا ډول هیوادوال راته قتلوي، مګر زموږ مشران و سمرته جاسوسي کوي چې منظور نه پژم. څه دی فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي وای ایران نه یوازې دا ظلم کړی دی، په د اوکراین هغه تیارۍ چې وویشتله او ډېر خلک یې ووژل چا څه ورته وویل، نړیوالو پرې غوږونه کاڼه کړل. شفی جان زدران د خوست د نادر شاکور څخه لیکي وای که ایران دا ډول افغانان وژني یا ولایت دا چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نه لرو، دا هم یو مسله ده. بل اوریدونکی فضل کریم درویش فکر کوم چې دا دوم پیغام ده، لدی بچیر شم. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکي چې د ایران له لوري د ظلمونو یو علت داده چې افغانان اتفاق نه لري. فکر کوم چې ځینې اوریدونکو دوه دوه ځلې یا درې درې ځلې پیغامونه راستولی دي. د انصاري صاحب ټلیفون هم بیرته رخ شو، هیله ده چې دا ځل خراب نه شي. انصاري صاحب ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې، مهرباني.
مننه. مثلا تاسو اشاره وکړه ځینې مسائل ده او ځینې مسؤلیتونه دي چې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت کېږي او هغه ځینې مسؤلیتونه دي چې د کډوالو چارو وزارت مربوط کېږي. مونږ تر حد توان پورې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي دي، لکه په پاکستان کې مخکې ډېر ستونزې موجود وو د مونږ افغانانو په وړاندې، اوس الحمدلله دغه ستونزې حل شوي دي، یعنی اخراج صفر ته تقرب کړی دی. او په ایران کې هم شاوخوا مونږ هره ورځ پنځو سوه تنه زمونږ افغانان د اجباري په توګه اخراج کېدل، اوس الحمدلله دا راټیټ شوي دي، یعنی شاوخوا مونږ هره ورځ دا سل تنو ته نه رسېږي. نو د تعلیم او تحصیل مثلا په پاکستان، په ایران کې، د مثال په توګه په یونان کې هم ځینې ستونزې موجود وو د کمپونو کې، اوس الحمدلله یونان کې هم ستونزې راټیټ شوي دي، په ترکیه کې هم، په پاکستان کې، په ایران کې. خو ځینې مسایل متاسفانه راټیټېږي. په ایران کې د ځینې عکس العمل زموږ مهاجرینو په وړاندې چې ترسره کېږي دا یو غټ ستونزه ده. نو موږ امیدوار یو چې یوازې کډوالو چارو وزارت نه، د افغانستان حکومت ځینې ادارا چې مسؤلیت لري په دغه برخه کې سره د کډوالو چارو وزارت ان شاء الله چې مطمئن او صادقانه په توګه خپل مسؤلیتونه ترسره کوي.
درست ډیر زیات مننه. لیکن یو خبره مو ونه کړ چې د بندیانو برخه کې دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی او کستاسو د وزارت کار دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د بندیانو په باب خبرې وکړي او هغوی راخلاص کړي.
مخکې مې اشاره وکړه چې ځینې مسایل د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت هغوی په اړه د ډیپلوماتیک روابط لر نه کېدی چې ژر تر ژره دا مسله حل شي.
بله سب وردک سب، تاسو څه فکر کوئ د مهاجرو په برخه کې د افغانستان حکومت تر څه حده پورې ګامونه اخیستي دي او دا اقدامات څومره د قناعت وړ دي؟
افغانستان موضوع د نن او پرون د وکالو د چوکالو موضوع نه ده. 30 کاله تراژیدی ده. افغانان به تاریخ جبر مجبور کړل که مورنه هواد پریدی به مجبوریت یعنی یا به بحرو ده مایان و خوراکی یا به ایران که اغا وحشت و بربریت بی ده جبر ده تاریخ بی مکم شایی که حکومتو تلازم بو به موره ده غسلویش کاله موره پتنسی و موقف که نیو تو که منه پریدی که ده خپل حیثیت ندفع و کمازم ده و خبره کهوم انفاری سید خو خپل نظر ولنده که د حکومت په واسطه چې څنګه د پوره او د حکومت اول خپل من کې جوړ شي د خپل غند او خوري زه دا څه فکر کوم د افغان په صفت خدای مشاهد دی که دا ود دغه د دې شي لږ حکومت جدي اقدام وکړي دغه به تاسو ته معلومه شي که تو کاله مخکې چې په بلخ کې جاسوسان ایرانی چې د ډیپلوماټانو په جامه کې وو افغانانو ونیول او خاورو ته یې وسپارل. نشي چې هر ایرانی افغان ته په ګیر ورشي دسې اوبو ته وغورځوي او دسې خاورو ته ټیټ کړي. نوره چاره نشته، بله چاره نشته، بل جبه د تاریخ دی چې
ډېره مننه. سلامت اوسه. بله صاحب ډېره مننه. د دی پی خي یو شاهد شاغلی عزیز الله همدا شیبه د ټلیفون لارې را سره دی. عزیز الله صاحب، تاسو تر کله وایم که تاسو خپل کیسه وکي، آیا تاسو هم په مغه ډله کې شامل وئ چې ایران ته غوښتل لاړ شي او ایرانی پولیسات ونیول او هری رود سیند ته وغورځول؟ عزیز الله صاحب مهرباني کوئ. صاحب بله زما خبرې مو واوریدې، زما خبرې مو کم اوریدلې، مهرباني.
موږ چې بلاد دې را وخت مو رسیدلو بارا د سیم خان لري دا موږ یې ونه ورته کړې کړو به د پاسکات بارا هغه شپه پاسکات چې و قرصال ته و تنو بجو ته سهار په جنت و بارا د نو بجو سات را وې سر ته وای باندې څنګه سفر و مو بارہ بوز ول پتہ سے بیت زو بنا در کو بارہ بوز سبنی پر دایل سے خلاص دیر بو بولو راتی مان رات بند کر ہری ودی سے لو ہی مو وے بارہ بار سر دل سے پوتا کہ نہ نہیں سلو دے بوز لو کات بس دے سا دے مشکار لو کہ دے بار سر دل سے وتا چاوی دے و بو دوری ودا شے اصل مت نہ کول اس کنزل رات کولا کا سرا ایا له خبرې لا ته کولې دا بوتلو زنګ یو بجه چې سوم مفتي وویل ور دې ته تیاستم په کورو خاطه به تل دریا به غړ ته لکړو ول ور دې بلګ دې خپل کورو ته برم په تور مو دا مو نه پر ریکلای شو ول هغه کان چې راغلی هغه کم راځي نو ته ته یې پم ورته یې راغلی ول له دې مې نه ته وبل دې کوتي رسی برم ورته وبو کې مو نه دا سو به دې دې ته صفه کرا واه ته واته ته په مو ورکړ ول کارې په وګ غټنستو تر ته مو خپل دې دې ځانونه وبوت واچول دی وبوت ځانونه واچول دا موږ واته نه پاره د وبوت ژوند دی او تر ځانونه رند بالانو پات وبوت وبو غر کړل د چرخاب وب ډیری وي واته نه لرشم راوي سره تقریبا مو ژوند را وته له انور کړه پات وبو وړه.
بله، تاسو ته معلومه شوه چې څومره کسان وبو یوړل او څومره ژوندۍ پاتې شول؟
ما دا قدرت یو ساعت یو نیم ساعت پاگل از دیگه و ما چیه و انجوال مورد ترکلی و آقا انجوال ما مو با ملکه یاله در مو آقا یو ساعت و تناس و مورد و بجونده شی و بجونده شی تقریبا اتنا پر جونده را و تلو و اتلا نیلشه مو خبره را و فلید و با تنیولی مو تقریبا دیش نیست پر گستره و بو را خوشنیان زیر اجلاسال و گل خوشنیان و بغای ولی را کیه ولی مو هم زانون نو را چوالی سوالی و بازدان نو مو مخبله در کو زانون نیبرکان و ایسو خدای مو بزر فضل را کرد تقریبا 10-15 نفر سره و بوبره چې مړه کړه و ترخه بس د پلوت کوم مړه کړه بار بار و دروړه و اته نه کوم غونه ولا انور بوره ته وړه.
بله، تاسو لاول نه پوهیږئ چې کله چې ایران ته غیر قانوني زین ولا دا ډول خطرونه سره به مخامخ کیږي؟
مرته خو خبر هو ول وزیر کان کې سینس تر و بوره بارت تر څنخار او خلاص ایران ته رسي مزه خبر نه و چې دا رقم مشکلات دا رقم مشکلات خو موږ نه خپل خپل ځان مغارد نه و لیدلې.
تاسو لاغو خلکو سره خبرې نه وی کړې یا یو غو متنه و اوریدلې؟ دا تقریبا 2.5 لک کسه د کورونا د خپرېدو په موده کې ل ایران نه راغلل، ځکه چې هلته نه کار شته او لبل خو ناروغي ډېره زیاته ده. کورونا تر افغانستان هم هلته ډېره خپره وه. دا خبرې مو نه وی اوریدلې؟
یار مو خو در شرط ته وای خو نه جوړته مو اوریدلې، ولې موږ مجبوره یو لاړو دا بلې روډي کو چې فلر عمر خو دل ده مستې نه وکړي موږ لاړو مو له کار غریبات به ایران کې وکړو چې کار نه و چې لاړو مو له کار کا چې دوه کو دل افغانستان کې وضعیت خراب دی مو لاړو ته به کار مار مو ته له فیدا دا کار وکړو خو د غریبې ترلې.
څکه فکر کوي نور افغانانو ته تاسو څه وایست؟ هغوی چې همدغه تجربه یې نه ده لیدلې، ستاسو پیغام هغوی ته څه ده چې لا هم ایران ته لاړ شي د کار لپاره؟ څنګه
ما دار په ایران کې په پاسپورت دی ولاد چې کنه غوښاغې دي اصلا نه دي ایرانيان مستخل له دروازه نه ویل
خپل موقعیت ما تغیر وي. اواز مو خراب شو. عزیز الله صاحب.
بله
نو صحیح ستاسو خبري او څه نیمګړی شوی خو په هر حال تاسو ټلیفون مقطع کوي. انصاری صاحب، تاسو د دوی خبري واوریدې؟ دی وای چې له مجبوریت لاړو، مجبوریت یعنی دومره مجبوریت چې سره لدی چې له دې شانو خبر دی چې په ایران کې کورونا ډیر خپره ده او اټس افغان به شاید لدی به خبر هم نیوي که څام دوی اشاره ونه کړي چې په ایران کې څه ډول سلوک لا مهاجر خصوصا لغیر قانوني مهاجر سره کیږي او دا څه نه خبره نه ده، بلکې دا څلويشت کال کیږي هم دغه شی برخورد کیږي. لیکن بیا هم چې خلک زی هغه نهایت مجبوریت وي، د دې نهایت مجبوریت کې سید شي جنگ رول لري، بدبختی رول لري. لیکن ځین خلک حکومت تم ګوته نیسی چې حکومت ډیر کار کړی وای دوی ته، نو خلک به دومره نه مجبوریدل چې مرګ پر غو کې واخلی او بیا هم ایران تلاش.
تشکر میکنیم باز هم ساروان سپا مدرت میخواییم که به زبان دری هم کم صحبت بکنیم که وضاحت بیشتر نیاز داره. طوری که برادر عزیز ما هم در این مورد اشاره کردن، البته با تایید حرفای جناب وردک که شخصیت معزز و معظم ما هستند و همیشه درد ملت عزیز ما را اونا انعکاس دادن و سخت به اینا احترام میگذاریم. با تایید حرفای از اونا متاسفانه که از 4 دهه گذشته تا الحال مشکلاتی که در داخل افغانستان ایجاد شده و بدبختی بالای مردم افغانستان تحمیل شده متاسفانه و ناگزیر که چند تا نقطه اساسی است که هموطنان ما از اون ناحیه متضرر میشن. مسئله فقر از در افغانستان، مسئله بیکاری از در کشور و مسئله ناامنی هاست در داخل افغانستان. متاسفانه در بعضی ولایات 3 تا دلیل عمده ای که هموطنان عزیز ما را در داخل افغانستان مخصوصا نسل جوان ما را متضرر میسازه و ناگزیر می سازه که کشور ترک بکنن. آن هم مهاجرت های غیر قانونی رو در پیش بگیرن و مخصوصا کشور ایران که ما یک مرز طولانی با کشور ایران داریم و این طرف با کشور پاکستان داریم، ولی اکثریت جوانای ما از مسیر ایران بخوان به کشورهای مختلف راه پیدا بکنن، طوری که اینا خودشان جریان رو بشن که اکثریت مدارن و قانونی و آن دری یکی از دلاله مسئله ویروس ایران خودم.
بله صاحب، انصاری صاحب متاسفانه چه تلفون که مشکلات شته، انصاری صاحب پر حال دیر مننه. وس به بیا اوریدون کو تنوبت ورکو چه تلفون و که ده موضوع پا عرق نظر لری یا پشتن لری، خصوصا که پشتن و که نو دیر به شسیم. یو موضوع چه دیر و اوریدون کو پا پیغامونو که ملکلی دا غداره چه دوی طول وای چه دا پیش غندی لافغانستان چه خواری چه تعقیبی کری او د ایران په وړاندې اقدام وکړي، دا چې له دې پرته نور پوښتنې زه د دوی په پیغامو کې نه وینم، نو ځکه یې تکراروم. هیله ده چې د ټلیفون له لارې د اورېدونکو په خبرو کې پوښتنه وي چې زموږ درانه میلمانه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو د چارو لوی سلاحکار ښاغلی سید عبدالباسط انصاری او ژورنالیست او د چارو نظرخاوند ښاغلی آصف فردک درته ځواب ووي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی صاحب.
و تاسو ته مننه سلام وایم.
کور دی ونه
زه وایم خدای دې د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله بچیم د غار کو پارک چې پردي بچی غار کو پارک کړم. ښه
خسب دا خو ته بدوای کوي، لیکن تا ته وایو چې
دیو نظر که خپل مزی کوي د کارو درنګ نشته ده.
نو څه کولای شي که تاسو په ځای وای وروره، تاسو ځان معرفي نکو که تاسو په ځای وای څه به مو کړیو؟
د چا په ځای وای؟
د اشرف غنی او د نورو ټولو په ځای تاسو وای څه به مو کړیو؟
د اشرف غنی دنده ده چې موږ ته کار پیدا کړي، چې نشي پیدا کول لري د سپاده چیشته نازده ده، چیشته تاسو کې نازده چې خلکو ته کار نشي پیدا کولای.
ډېر مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سروان صاحب.
وعلیکم السلام.
ګران شهزاده نابینا د کونړ ولایت مرکز صدا آباد سرپاری کې
مهرباني کوي.
ورور دغه پیښه چې کومه ده، دا خو موږ ته څلوېښت کاله کېږي چې دا ناخوانې راپاتې دي، خو زما د دولت نه غوښتنه ده چې جدن جدن د دغه افغانانو ورونو ته پوس وکړي. مونږ افغانان یو، مونږ انسانان یو، اشرف مخلوقات یو. داسې ظلمونه دپاره خو مونږ جوړ شوي نه یو چې همیشه دپاره به مونږ باندې خلک ظلمونه کوي، په یو ځای کې او په بل ځای کې، په کشتیګانو کې بغر کېږو. دا خو د غریبۍ او د غربت د خاطره ایران ته تللي وو چې مزدوري وکړي، خو بدبختانه چې د ایران دغه کم پوځ چې دی او د دوی سره دغه شانه حالات جوړ کړي دي. زه نه پوهېږم چې دیو نادر افشار ته یاد نه ایستلی دی که نه، څنګه افغانانو ته دیو په کمه سترګه باندې ګوري.
صحیح مننه. کور ودان نادر افشار ګوري دی دوی و. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مننه. ژوندی اوسه نواز ریحان یم د خوست ولایت څخه.
مهرباني کوئ
غواړم د ایراني کوم افغان مهاجرینو سره چې کوم ظلم کړی دی، د افغانان په کلکه غاندي او افغان دولت ته پکار ده چې د دې کلکه څېړنه وکړي. په ډول چې وړاندې میلمانو یاد کړل چې تقریبا څلوېښت کاله د دوی سره دغه ډول کردار کېږي، بالاخره تر اوسه دولت توجه نه ده ورته کړې. د دولت په ضعف، یعنی د دولت په ناپامۍ باندې دلالت کوي. میلمانو څخه زه پوښتنه مطرحوم چې که چیرې دولت په رښتینې معنا له ایراني چارواکو سره وغږیږي او د
بله
هلته ښه کاروبار هر څه برابر کړي، آیا دغه ستونزه به هواره شي او که نه؟ که چیرې دولت په رښتینې معنا دوی ته پام وکړي. ډېره مننه.
دوی ته څنګه پام وکړي؟ وبخښئ ستاسې خبره واضح نه وه.
مثلا که دولت وواړي رښتینې معنا دوی ته ووایي چې ولې د افغان مهاجرینو سره تاسو ښه کردار نه کوئ، ولې داسې بشري حقوقو څخه سرغړونه کوئ، که نړیوال فشار راوړي، همداشان افغانستان په خپله دوی باندې فشار راوړي، آیا دا ستونزه به هوارې شي او یا به داسې دوام وکړي؟
بله صحیح، ډېره زیاته مننه. وردک صاحب، اوس تاسو ته نوبت درکوم. یوه مسله ده چې د افغانستان یوازې همدغه یوه د فشار وسیله لري یوازینی حربه امداد چې نړیوالو سازمانونو ته خصوصا د بشری حقوقو مدافع ټولنو ملګرو ملتونو ته مراجعه وکي او فکر کوي چې که چیرته افغانستان دغه سي مراجعه ته لاړ شي او خپل شکایت وکي ایران به تر فشار لاندې راشي او په آینده کې به په افغانانو فشار کم کړي په افغان مهاجرو؟ البته
ګوري زوره که دغه نړیوال یا حقوق بشر د داسې نه دي چې ډېر نادان خلک دي. ما دوی ته حتی د امریکا پارلمان کې لندن او جرمني پارلمان ته چې میلمه و ما دوی ته په واضح الفاظو کې دوی په هر شي بیږي دوی تو واری ویدی مگرم چا تا مگرم زبانم بحثی بل بینه شروع کم در انفادی فیتی جنم دی خدا های شاید به شرافت و توته ده شریف انسان دی مگرم بعد موضوعاتی چه ده ما در انفادی حضب صلاحیت دونه دیر قطع خبر ده بس خیلی نواری وی جمعه تجارده را کرد زدام که مسلمان وایم تردی کال تراجیدی ده پیزه در کال تاریخ لرم غیرت لرم مسلمانیم تاس شاهد دی شاهد دی نو لفان ولد شاهد دی و در شرق قلو که خمات پا $2 میلیارد کفار و خیرات را کل مسلمانانو تا کفار و خیرات را کل ما مسلمان بچ کل بلن من دل میتی جور کل پا دووی که می قصود جور کل که دقا فابیکی جوری وی به بند برخ جوری وی نون بو برخ ولی خستا در غریبان خود الوجه دلاته دی بیشپی وچه دووی نلگی چه وکی در کار ده حکومتو و مگرم اغا حکومت چی صلاحیت ولری جو شهیده سوایم رو رکه هیچ کلا استعمال تا تا یومیدی در اغا حکومت رو کول نداره دی در وقتی ولی پر قلون من دو که چه ویدی که در ما در داخلی مشکل نوی ما افغان در میلیاردونه نوی اغلاکی ما فابیته جو رکری وی ما در ولی سرم قلل وی ولی
بله بله دیره مننه دیره مننه سلامت اوسه انصاری صاحب لطفا مو کوچه په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ زموږ د خبرونه وخت هم دومره وو د لشاغلی آصف وردک چې د چارو نظر خواوند او ژورنالیست هم درس د افغانستان د کډوالو بیرترستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي چارو د لوی سلاکار سید عبدالباسط انصاری مننه کو د پیشه یو قربانی هم په دې خبرونه کې ګډون وکړ شاغلی عزیز الله لدوی هم مننه لتاسوریدونکو هم ډیر منندوی د دې خبرونه په دوهم سات کې لظریف نظر سره اوسه په دې بحث دی چې په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ جوړجاړی د افغانستان د سولې په پروسه او په تیر بیا په بین الافغاني خبرو څومره غیز لري ډیر وایي چې د بین الافغاني خبرې به هغه وخت پیلېږي چې په افغانستان کې سیاسي مشران یو موافقې ته ورسیږي د سولې مصالحتي شورا جوړ شي هله چې دا بحث هم واوري که نظر او وړاندیز لري د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لري اوس هم را استولی شي.
او وطن جوړ ماتم دی تور تمونو کې مشپه دی داد کمزا لم للاسا چه ظلمونو که مش پیده او وطنو جوڑ ما تم ده پرتمونو که مش پیده داد کمزا لم للاسا ظلمونو که مش پیده بیت پر خیشی